کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشهي ز اجمل لندې مو د ازادي رډيو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پرانیست خوندې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله ته هم بلنه ورکړې ده. یو شمیر نور کسان هم دغه غونډې ته غوښتل شوي ده، په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پیل دقیقه نیټه نه ده څرګنده. د مو د دې خپرونې سر موضوع ده د سولې په روانو هڅو او همدارنګه په مخکې په پرتو خنډونو د سولې د عالي شورا د دارالانشاله پخواني مشر اکرم خپلواک سره خبرې هم لرو، نور ریپورټونه به هم ولرو. خو پیل له خبرونو کوو. په سټډیو کې اسدالله لودین دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې تمرینات کړي دي. پاکستان له ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې. او په بلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. بشپړ خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیاد دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستی، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي. موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشته او د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحدي سیمه ده جمعه او شنبه پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ټول خکل اړخونه د ویل چې د ټول خکل اړخونه د پرتو مسلو حل یقیني او لزند پرته د بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د بین الافغاني خبرو له ځنډ پرته پیل غوښتی چې د دې خبرو په وړاندې روسی خان چې د طالب بندیانو خلاصون وو لږ نور هم ځنډنی شوی. ځینو بهرنیو هیوادونو له هغې ډلې استرالیا او فرانسې له افغان حکومته غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې دې هغه بندیان نه خوشې کوي چې د دوی عسکر یې وژلي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل شوي چې د طالبانو د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي شي او وروسته له هغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو شي. طالبان بیا برعکس حکومت تورنوي چې د سولې خبرې په لوی لاس ځنډنۍ کوي. د کابل شکردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوه. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استولي راغلي چې د دې ولسوالۍ په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او د یو قمندان په ګډون 2 تنه ټپیان شوي. د اعلامیې پر اساس په دې عملیاتو کې 25 تنه وسلوال مخالفین چې درې سرګروپان پکې شامل دي امنیتي ځواکونو نیولي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لارې د ناامنیو څخه شکایتونه ډیر شوي وو. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. د لوکاشینکا استعفا د دې کارګرو یوه غوښتنه ده. د لوکاشینکا سیاسي مخالفان د اګست د 9 نیټې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د بلاروس د ټاکنو مرکزي کمیسیون لوکاشینکا د 80 فیصد رایو په ګټلو سره بریالی اعلان کړی. خو ده ویلي هیڅکله هم استعفا نه کوي. دا شپږم ځل دی چې لوکاشینکا د بلاروس د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان رد کړی چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې وویل شول چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم فعالول غیر قانوني دي او له همدې کبله به په مطلق ډول د منلو نه وي. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یوې ویاندې هم د اګست پر شپاړسمه ویلي، له هغه وخته چې واشنګټن د ایران له اټومي تړونه ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي، نو ځکه دغه بندیزونه هم نشي لګولی. او نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلاند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسینډا اردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات ونه ځنډیږي.
خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر کسان وربللي چې پکې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه نه ده څرګنده. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د افغانستان د کابینې له پوخاني غړي او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخاني مشر اکرم خپلواک سره غږیږو چې د سولې په وړاندې آیا د بندیانو خوشی کول لا هم خنډ دی او کنا، او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا څه شی کېدای شي. که وختو دا بم واوري چې ورزګان کې خزی له پوزي جامو سره لیوالتیا لري، ولی ریپورت اوري. او د سیمه او نړۍ په مسایلو کې د رورو چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه بلاروس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابلل. دا د ازادي رادیو ده. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد ترڅنګ د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې. دغه سرچینو ویلي چې نوموړی لا هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره قطعي یا وروستۍ پریکړې ته نه دی رسېدلی. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
قدر من اوریدونکو ته ډاکټر عبدالله عبدالله یا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسانو موږ ته څو شېبې وړاندې وویل چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ البته عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. او دوی وویل چې البته د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال یا عبدالله عبدالله ته نږدې کس حاجي دین محمد وویل چې تر اوسه پورې دوی لا پرېکړه نه ده کړې او په دې مشورې روانې دي چې ښاغلی عبدالله عبدالله په دې ناسته کې یا په دې پرانیست غونډه کې ګډون وکا کنه. انسب دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم تایید کړله او هغه دا هم ویل چې تروسه البته ما خبره وکړه چې تروسه دوی قطعی یا ورستی پریکړه سره نه دی رسیدلی دي. ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د اوربان موضوع ترڅنګ به په بین الافغاني مذاکراتو کې د موقت حکومت په اړه هم بحث وسی. دا پښتنه مول همدې کسانو هم وکړله، هغه دا موضوع رد کړله، ویل چې کله به هم د موقت حکومت په اړه باندې بحث ونه سي. البته انسب باید ووایم چې په دې پرانیست غونډه کې به یعنی لوړانی نه مشخصه سوی چې دوحه کې به بین الافغاني مذاکرات کیږي، خو تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو ویلې د تر اوسه نیټه مشخصه سوی نه ده. یو موضوع چې تر اوسه د پټوله کې بین الافغاني مذاکرات ظاهرا خنډ ځان سره مخ کړی دی، هغه د بندیانو موضوع ده چې طالبانو وړاندې ویلي و چې تر هغه چې دوی د 400 طالب زندانیان مکمل آزاد نسی، دوی به بین الافغاني مذاکرات ته لاړ نسی. انسه طالبانو د خپل اجنډا په اړه ویلي دي چې دوی اجنډا مکمل سوی ده، او همدا توشي بي وړاندې د طالبانو وایان، البته په خاطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین راته لیکلي دي چې د دوی د اجنډا ټکي مختلف دي او جزئیات به د خبرو د میز په سر واضح کړو. خلوی ټکي په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. په دې اړه مو د بندیانو موضوع چې په ټوله کې بین الافغاني مذاکرات جنجالي کړي دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر سره یا دغه شورا لویان جاوید فیصل نه مو پوښتل چې د بندیانو موضوع څنګه چیرې رسیدلې ده، ځکه تر اوسه پورې یوازې اتیا بندیان آزاد شوي دي، او موږ په دې اړه وپوښتل چې آیا دا پروسه متوقفه شوې ده که څنګه. په دې اړه یې څه ونه ویل او یوازې ځواب موږ ته دا و چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. بلې انسر،
ډېره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي وچې له کابل یې رپورټ وړاندې کړ، او په هغه کې مو واورېدل چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې غونډې ته ښاغلی عبدالله هم وربل شوی دی، خو تر اوسه هغه په دغه ناسته کې د ګډون لپاره وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د سرچینو ویلي چې په دې پرانیست غونډه کې چې تر اوسه یې نیټه نه ده څرګنده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګ د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه رئیس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک را سره د تلیفون په تماس کې دی. له د سره د موضوع نور څېړو. خپلواک صاحب، لمړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. دا راته ووایي چې آیا د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو ستونزه لا هم شته، باوجود د دې چې لوی جرګې د خوشي کېدو مشوره ورکړه او ولسمشرې د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، ځکه موږ ګورو چې یوازې اتیا تنه له دوی نه خوشي شوي دي، او آسې چې ګمان کېده چې په څو ورځو کې به ټول خوشي شي، تر اوسه پورې دا پروسه مخکې نه ده تللې. آیا لا هم په دې برخه کې تاسو په نظر کومه ستونزه موجوده ده؟
تشکر انصر. بله، تر هغه چې زموږ معلومات دي هغه څه چې ګورو، واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې، او په دې اړوند باندې د دنیا نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي وي موجود نه لري، تر څو چې دغسې موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلی. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهمو موضوعاتو لپاره خنډ کیږي، او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او استرالیا هیوادونه پر ملاحظات لري، یعنی د دې حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنی چې څنګه وسوانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي، نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومېږي باید بندیان له یوې هفتې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه، نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډیر زر تر زره من بین الافغان مذاکرات تللی وای.
ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکړه چې د بندیانو په برخه کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو او همدارنګه استرالیا اندېښنې ښایي د دې سبب شوي چې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه وځنډېږي او د بین الافغاني خبرو پایله هم ورسره وځنډېږي. پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې داسې دغه بیان نه ښکاري چې په دغه اونۍ کې چې اوس روانه ده ښایي بین الافغاني خبرې پیل شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله ته د قطر دا بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې زر پیلېدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې اونۍ کې به د بین الافغاني خبرو شاید اوسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د دې متفاسمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي. مختلف دي هغه د رامنځته کولو اصلي موخه باید هماغه وي. مشکل دلته داره چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوې معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوي او دا یو ویته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لیونه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي خو چې متاسفانه ونه شول. اوس زه فکر نه کوم چې د بندیانو د خلاصون په موضوع په فضا کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دا چې د یو لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په یوه باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي مهمه پوښتنه ده. کو تر اوسه پورې چې معلومی ګل حالاتونه تر څو چې بندیان اخلاص شي د دې احتمال ډیر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. او د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطح باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د یو احتمالات موجود.
خغلی خپلواک دی بین الافغانی خبرو دی پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ وته مچ ډیره کیږي غدا دی چې افغان حکومت هم ویل دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې دی حکومت له لوري برخه اخلي په وربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دی وربند سره ترڅنګ آیا دی بین الافغاني خبرو په دی پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل مطرح وي کنه؟
ما مخکې درته ویل چې ټول مهم اساسي ټکي د مذاکراتو د شروع کېدو مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله ده. د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که کار مونږ یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتره احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسائل پدې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شي دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شي غواړي، طالبان څه شي غواړي، دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو سنمنه به وي چې من وایي چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بیل شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوه پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه تلاش.
روسي پښتنه خغلی خپلواک د تاسو فکر باندې افغان دولت دغه هیئت چیزی همدارنګه مشورتي لویه جرګه وشوه، مخکې په سولې برخه کې یا د سولې د مذاکرو په برخه کې د یوې اجمال نشتوالي سره مخو، فکر کوي چې هغه سیاسون دولت او نور چې په کابل کې دي اوس د طالبانو سره د یو واحد دریس څخه خبرو ته چمتو دي او هغه اختلافات چې مخکې لیدل کېدل نشته؟
اجماع په دوه ډول ده. یو اجماع د سولې د راتګ لپاره، په دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول ملت او د سیاسيونو او د طالبانو جمع حکومت د ټولو په دې اجماع د نړیوال ټولنې چې په افغانستان کې باید یو څه چې جوړ غړې و سی سوله راځي دا چې سوله په کوم قیمت کوم موضوعات دي کوم موضوعات باندې بحث کیږي څه کول کیږي څه اخیستل کیږي زه فکر نه کوم چې په دې خوا کې تر اوسه پورې لا په یو ډول وضاحت نشته ځکه تر اوسه پورې چې موضوعات مشخص نه وي چې په ایجنډا کې څه دي کوم بحث کیږي څه ورکو څه اخلو ځکه سوله بېله قیمت نشته ځکه سوله کې ټول خواوې باید هم ګټه وکړي او هم یو څه قیمت د سولې لپاره وکړي ځکه سوله باید ټولو لپاره وي نو په فون باندې هغه موضوعات چې تر اوسه پورې واضح نه وي او په یوه باندې واضح باندې بحثونه شي او درځونه موقفونه معلوم نه شي نو سړی فیصله نه شي کولای چې په یوه باندې کلی اجماع لرو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اکرم خپلواک. دوستانو په د افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه مشر اکرم خپلواک چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه نظر څرګندوي زموږ غلا ازادي رادیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د جوزجان ولایت په یتیم تاق سیمه کې د طبي غازو د شپږ دېرش نمبر څا د کیندنې کارونه بشپړ شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د قانونو او پټرولیم وزارت تر مدیریت لاندې د طبي غازو د کیندنې دویم پړاو د چپ نږدې څلوېښتو کلونو کې بشپړیږي.
وزارت معدن و پټرولیم کار حفرې چای 36 د ولایت جوزجان به شکل موافقانه تکمیل کرده و خوشبختانه آماده بهره برداری است.
نموری ویل چې د غتا یو زر شپږ سوه متره ژوره ده چې د ګاز ول استخراج څخه د غزنفر ګروپ بیات پاور او د مزار شریف د برېښنا کور د فابریکو د برېښنا د تولید اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د روان لمریز کال په لومړیو کې هم د ای دوه دېرش طبي ګازو د استخراج چارې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغو دوو طبي ګازو په استخراج سره د افغان ګازو د تولید وړتیا به نږدې درې سوه زره متر مکعب ته زیات شي او د ګازو له خرڅلاو څخه به دولت نږدې اتم میلیونه ډالره عواید ولري. د تازه او وچه میوو او زعفرانو سکتورونو ترمنز دویمه سوداګریزه ناسته ترسره شوه. د سوداګرۍ وزارت د عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د سعودي عربستان د سفیر په قزاقستان کې د افغان سفیر مرستیال، په هند کې د افغانستان سفارت شار سفیر، د افغانستان جنرال قنصل، د وزارتونو رئیسانو په هند، پاکستان، ایران، چین، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، کاناډا، بلجیم او امریکا کې د افغانستان سوداګریزو اچو او سلو کورنیو او بهرنیو شرکتونو په ګډون په انلاین ډول ترسره شو. د دې پروګرام هدف دا دی چې د افغانستان تولیدي او صادراتي توکو ته نړیوال بازار پیدا شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني شل پوله، یو یورو نه هتی افغاني، یو انګلیسي پاوند او نه وی افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځوس افغاني، زر ایراني تومان درې افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه پنځوس افغاني.
اقتصادي خبرونه مغاوریدل د ازادي راډیو پی یو سټډیو ته واقعي وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې دینی عالمانو یو ځوان شاعر مجبور کړی دی چې د عامو خلکو په وړاندې د هغه شعر له کبله توبه وباسي چې پکې د دوی په وینا ځینو جهادي مشرانو ته سپکاوی شوی و. خو تر هغې مخکې راځو یو بل رپورټ ته. دا د سیمې او نړۍ سره تړاو لري. د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه مینسک کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابلل. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکاشنکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پر ضد یې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. اعتراض کوونکي د هغه د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکي دي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د اعتراض کوونکو د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په اړه به له تاسو جزئیات واورو.
بلې ان صاحب کارګران نن د بلاروس په پلازمینه مینسک د کار نه کولو د عمومي د سب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. مینسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له نن به د کار نه کولو احتساب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشنکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او د غرض د بیلاروس کالي فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي کارګرانو او کارکوونکو هم نن د احتساب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیسیون لخوا دغه عمومي احتساب وروسته له هغې بلل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بیلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 100,000 تنه ښودل شوی، خو د دغه شمېرې کاروالۍ ازادي راډیو نه شوی کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو البته سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشنکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي.
تر اوسه پورې خپل الکساندر لوکاشنکا او همدارنګه د سیالي د اعتراض کوونکو د غوښتنو په اړه ویلي
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلي چې هیڅ کله به استعفا ته غاړه کې نه ږدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې لوکاشنکا له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوکایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانوکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کېږي د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده.
ډېره زیاته مننه کوم نورسیب او ریدونکو سره مخ کې ژمنه وکړه چې لکونر څخه به هغه ریپورت ورته وروو چې دغلته د یو شمیر ملایانو لخوا یو ځایي شاعر په صحرایي توګه محاکمه شوی او په توبې ایستلو مجبور شوی. روحلان وری تفصیل راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړې محاکمه شوې ده. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته پاجزي ولاړ دي او د یو دینی عالم په خوله له سره منتو بالله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګني بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلوین وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخواني جهادي مشران په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوي نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوي په هغه غلي پاتې شوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي او هر چا چې شاعر سحرۍ محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مرستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. خو دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپلو لاندې کوي قانوني چلن وکړي.
د دغې سحرۍ محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وایي دا محکمانه وا بلکې له خلکو د باخنې غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه وا او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلې کړې ده.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدلو د غرمې 12:30 بجو ته اسدالله لودین سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټول ښکیل اړخونه دې ته د پرتو مسلو حل یقیني کړي او له ځان پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. دا څرګندونې پرون یک شنبه پر یو ټویټر پوسټ کې وکړې. د کابل شکردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوه. د دفاع وزارت په ویلامه کې چې نن یې رسنیو ته استولې راغلي چې د دې ولسوالۍ په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او له شلو زیات نور نیول شوي دي. په بلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. د لوکاشینکا استعفا د دې کارګرو یو غوښتنه ده. تهران او د اروپای ټولنې مشرانو د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پلان رد کړی چې وایي د ایران په وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. او نیوزیلند د اګست پر 12 د کورونا او بال کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه.
دا د ازادي راډیو دا دوستانو په خبرونو او ریپورتونو کې مو چې څه واوریدل د دې زیاتې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې موضوعات له عکسونو او ویډیوګانو سره خپریږي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم مونیز پروګرام ته راځو او دا هم یو ګردی میز یا بحث دی چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خامخ رسمي خبرې هغه څه چې افغانان په خپل هیواد کې د ثبات او سوکالۍ لپاره یې وهیله بولي. ډیره دي خبرو ته د تلپاتې سولې د راتګ په برخه کې هیله مند دي، خو په خبرو کې د پرمختګ یوې هوکړې ته د رسیدو او د جګړې د پای لپاره لا هم اوږده لار پاتې ده. افغان حکومت وایي مرکچی پلاوی به یې له هر څه وړاندې په خپلو خبرو کې پر اوربند تمرکز وکړي او ترخوا به یې د دې اوربند د څارنې لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړي. طالبان هم خبرو ته چمتووالی ښیي، وایي ټولو موضوعاتو باندې به د مذاکرې پر میز باندې بحث وشي. خو د دې خبرو پر مخ کې خنډونه پاتې دي. د خبرو د بریا لپاره څه پکار دي او اوربن د دې خبرو د پرمختګ یو ښه تضمین کیدای شي؟ پر همدې موضوعاتو سره بحث او خبرې اترې کوو. را سره په خبرونه کې زما میلمانه د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر خغلی سید اکبر اغا دي. زه خپل دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. آزاد صاحب، د پایل پوښتنه به زه له تاسو نه وکړم چې آیا رښتیا هم د سولې د پاره یا د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې حکومت وایي ټول خنډونه پای ته رسیدلي دي؟
سلامونه درنه. د افغانستان جګړه لبه د مرغه هغه 30 کلنه جګړه نه ده، 30 کلنه جګړه ده، 40 لسیزو جګړه ده او بیلابیل ابعاد لري. دلته یعنی حتی هغه نسلي بدلونونه هم لا اړتیا سته ورته. هغه ډول چې دولت وایي چې ټول خنډونه له منځه تللي دي، زه فکر نه کوم، ځکه چې یو مسایلو ته کتل دي او خپلو برنامو له ادرس خبرې کول دي او بل مکنی واقعیتونو ته کتل دي. مکنی واقعیتونه تر اوسه پورې دا شي کومه همدغه څوره جوړان دي د مشورتي دوی جرګې تراسو دلته یو یوزنې جرګه وا او دلته یو قطنامه قرات سو او د رسنوي په اختیار کې هم ورکول سو. په دې کې تر ټولو هغه مهمه برخه دا وا هغه مهمه ماده چې نړیوال تضمین باید موجود وي د اوربند لپاره همدارنګه د سولې لپاره او د سولې نه وروسته د افغانستان لپاره. دغه څلور سوه په طالب زندانیان چې د خوشې کولو هغه حکم رئیس صاحب جمهور امضا کړ نو دلته تر اوسه پورې هغه تضمین نه دی لیدل شوی. تر دې اخوا تر دې به کنه غواړم تر دې اخوا د ډېر مهم موضوعات لکه د دوه هغه لوزنامه چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه پدې کې افغان دولت استازیتوب نه درلوده او هلته هم هیڅ ډول تضمین موجود نه و. هغه خبرو نړیوال تضمین جوړته ویل کیږي. لامل څه دی؟ لامل د دې ټولو شیانو که افغان دولت دی که طالبان دی که متحده ایالاتونه دي تر اوسه پورې د جګړې د ختمېدو لپاره یعنی د سولې پلان لپاره بیا سولې لپاره د سولې وروسته د سولې ساتل لغه ټکاو یا ثبات ورته ویل سوی یو واقعي سیاسي ساختار لپاره تر اوسه پورې هیڅ ډول میکانیزم هیڅ ډول ستراتیژي نه درې درته دی. ولوري هم کغه متحده ایالاتونه که افغان دولت وي او که طالبان وي
نو اوس آزاد صاحب ډېرې بخښنې کې دلته اوس حکومت وایي چې مذاکره کوونکي پلاوی مې ټاکلې مشورتي جرګه مې راوغوښتله طالب بندیان مې آزاد کړل نو له دې پرته بله لویه اراده او میکانیزم څه معنا لري؟
لوی اراده میکانیزم زه به اول تاسو ته پوښتنه راسمه چې لوی جرګه راوغوښتل شوه طالب زندانیان آزاد شول په لومړي سر کې خدا چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بحث چې کلمه کوو مستقیما د دوه هغه ته زوګه لوزنامې ته چې دوه لورو لپاره یو طالب او بل امریکایان چې پر افغان دولت نو دوه برخه دا ده چې د حیات څو څو واره ټاکل شوی تر دې وړاندې په ورته وخت کې کله چې دغه ګډ حکومت جوړی کې د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ تر ټولو ډېر جنجال یا چنی چې ویل کېږي هغه د سولې یا د مصالحې عالی شورا پر سر چې دغه تشکیل لا تر اوسه نه دی معلوم او د دولت یو وزارت د سولې په چارو کې وزارت اول خو اړتیا نه لیدل کېږي کله چې د مصالحې عالی شورا وي بیا که اړتیا وي هم چې نشته دغه د وزارت په ساده وزیر په ګمارلو هم د دوه خواوو ترمنځ چنې دي. میکانیزم چې چشته زوایم میکانیزم د افغانستان جګړه یوازې د طالب او د افغان دولت ترمنځ جګړه نه ده کوي دا هغه ځمکني واقعیتونه تراسو په افغانستان کې د اروپا ډیر غریب هیوادونه هم د خپل استخباراتي فعالیتونه په کابل کې لري. د دې څنګه دلته د سیمه مسله ده دلته پاکستان ډیر رول لري ایران رول لري منځنۍ اسیا یا روسیا رول لري همدارنګه چین او عربي هیوادونو رول لري او متحده ایالاتونو خو مستقیما ښکیل دی. هغه میکانیزم چې زه یادوم هغه یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه چې په 1990 کلو کې افغان دولت ونتوانی د هیڅ حکومت هم ونتوانی چې وی لري هغه ډیپلوماټیک دستګاه کچیر وای نو افغان دولت د افغانانو په استاستوب توانیدلی سوای چې هغه هیوادونه چې مستقیما په افغانستان کې په ټولو قضایاو کې چې جګړه وي که سوله وي که اقتصاد وي که سیاست وي یو کې ښکیل دي او هغه هیوادونه چې یو ډول په استخباراتي ډول په افغانستان د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د وی کوي ډیپلوماټیک دستګاه لا ترسره د لابي شاسور
اجازه سب کزه یو لاند بختنه حکم او تعظیم او تلند جواب راکې د حکومت دلیل دا وی چې د دغه هیوادونو خپمغه راخیل کړي دي مسلې ته په ځانګړي ډول اوس امریکا ته سیاده وی طالبانو سره د سولې توافق وکاو په یو ډول افغان حکومت هم لاغو سره خبرو ته آمده د پاکستان لوی درسي مراغې خپل رجی جمهور 13 ورځې مخکې ورځو کې ویل تاسو هم اوریدلې چې باجو وته راډ ورکړي چې افغانستان د سولې بهیر کې ملاتړ کوي او حتی پرونی ویل چې طالبان د خبرو تکینه نور مسله حل ده. همدا ډول د ایران مسله هم همدغه تر مطرح ده د روسیې مسله هم را مطرح ده او په یو ډول ټول لور یو دغه مذاکراتو د پایل نه هر کله کړ فکر نه کوي د خپل هغه څه چې د افغانستان د حکومت یې او د ولاس راوړنې په توګه باندې مطرح کول شي
په لومړي سر کې خو زه ځکه لنډ هڅه کوم چې لنډ جواب درکړم. د افغانستان دولت مسؤلانه ځکه نه بولم چې میاشت دوه میاشتې وړاندې ته متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ د افغانستان د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په سبب نه چني وي نو دا په دې معنی چې کله افغانستان دولت د لاسرونی چې امریکا او نور هیوادونه دغه په خیر راځي کړي دا نو بیا په دوه یا په قطر کې د دې استازیتوب لري نو دا یو مسله دوهمه مسله تر ټولو مهمه چې دا هیوادونه شته چې خپل چې د دې مسلې حل کړای کړی دی د کابل د پروسې په نامه دوی ناشې دلته لري چې د افغان دولت په پاستاج ته وسو او دا مې شروع دي د بهرنۍ چارو وزارت په رهبری و مدیریت باندې هغه سکایپ لاره هم دغه ټول هیوادونو سره په دې حق باندې خبرې وسولې. هغه ځمکني واقعیتونه متفاوت ذکري کله چې د سولې خبرې همدغه مذاکرات خلیزاد دونیم درې کال وړاندې فایل کړل، اما په کابل کې وچ چاودنه کېږي او امریکایي وژل کېږي. د متحده ایالاتونو رئیس جمهور یو ټویټ کوي چې زه طالبان ته نورې خبرې نه کوم.
یعنی دا تاسو وایئ چې اندېښنه ده چې شاید په راتلونکو پړاوونو کې مرامت راشي او دا خبرې د خان ډول ځان سره خبرې
کوم. بل مثال در کوم چې یو میاشت وړاندې رئیس جمهور وایي د افغانستان رئیس جمهور کچې طالبان په غزنی پرېد وکړي نو سولې خبرې موږ نه کوو. طالبان بیا وایي چې زما بندیان خوښ نه کړي سولې خبرې موږ نه کوو. دا په دې معنا چې دا هر شیبه د یو ډېر نازک حساس
ډیره مننه آزاد صاحب. ان شاء الله نور پښتنه مشته چې زبتا سره وګرځم مطرح به کوم. آغا صاحب تاسو هم په بحث کې هر کله وایم وړاندې ما آزاد صاحب څخه هم دا پښتنه مطرح کړه، کافي وضاحت او معلومات ورکول غواړم. تاسو نام هم دغه پښتنه وکم چې د خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې دواړه لوري وي، آیا کوم ښکاره خند نور تر سترګو کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تاسو استاذ مرمنو تاسو استاذ اوریدونکو زخلا دی وک چې نوی زخلا دنیا وایم چې د افغانستان ملت دې در بدر دی او دې په دې دا سلام نور نه لري چې هغه دې بس خوندو ته چې هغه د ملت په تاوان کې وي او مصلح سوري ته ضرر رسوي هغه دې قبول کړي. زه فکر کوم چې بعضی خوندونه کېدلی شي چې از ما خپل تحلیل دې چرالي شي. یو دا غو صدا دا کوم چې هغه لو خبره ده چې مخکې طالبانو دا ویل چې زموږ سره بعد افغانستان حکومت جمع نور خلق، یعنی دا تشریح نه کول چې دا جمع نور خلق به څوک وي، آیا خاموش اکثریت به وي، آیا دا خلق سابقه په حکومت کې و هغه خلق به وي یا به څنګه وي. خو دا خبره تر اوسه پورې پاتې ده چې آیا طالبانو په هغه خبره باندې ولاړ وي که به نه وي ولاړ، چیرې ولاړ وي. خو زه فکر کوم چې دا یو خند دی چې دواړه طرفو ترمنځ به خند راشي، ځکه دلته یو خبره معقول هم یو اندازه دا خبره معقولیت هم لري چې طالب بالخیر نه وي. زما فکر باندې په پاکستان کې به خبره دی خپل په مابین کې به دې موافقې ته نه ورسېږي چې هغه د پاکستان موضوع یا د دوی لوی مشکل چې هغه د کلونو کلونو مشکل دی، په یو نسبت په څلوېښتو کالو دی، په بل نسبت په شلو کالو دی، دا د دوی حل او فصل کې نو دې ته به خامخا ضرورت وي چې د ملت هغه خلک چې هغه مؤثر خلک وي چې په طالب باندې تاثیر ولري، هم په حکومت باندې تاثیر ولري، هم د خارجانو سره متاثر نه وي، هم یو اندازه بې طرفي پکې وي، نو زه فکر باندې دې ته به ضرورت وي خامخا چې دا به په بین الافغاني مذاکراتو کې دا هم کولای شي چې د دوی انتقادات راوګرځي، یو ته ملامت وایي بل ته په سلامت وایي سلامي دي کې، نو دغه یو خبره پاته ده کېدلی شي.
اوس آقا صاحب بخنه غواړم ساس خبرې قطع کوم، که چیرې ته د طالب نه دا امید تاسو لرئ چې دغه خاموش اکثریت چې تاسو یاد کړئ بل نوم مو چې ورته واخیست دې لوري ته چې د افغانستان حکومت دی، د لور ته د دوی نم ګیلې شته چې ډېر خلک شته سره هوکړه نه د کړې، توافق ور سره نه د کړې، مشوره ور سره نه د کړې، او تقریبا هغه د اجماع سراسري سیاسي هغه سلسله نه برخه چې دا غند تر لاسه شوی. نو په دواړو لوریو کې دغه البته وړو کې کزوایم اختلاف یا دغه وړو ګروپونو راجذب چې راټولې کې سره په خپل کې فکر کوي دا به اغیز ولري په دې پروسه کې.
زه دوی یو خبره کوم، یو د دې بیره د دوه طرفو خو ترسي چې مثلا طالبان د دې سبيري لري چې زه تر یو ځای رسیدل کله خاموش اکثریت سباراتي د ب د ماته ضرر ورسي هغه واقع اختیار بم د من د لاس یو سی او د حکومت هم ما فکر باندې بیره د چې زه خپل په دې کال حکومت تیرو ما کچيري بیا ورسه طالب زی په بیا په تر پنځو کالو خاطر نور مختزم اوسې زما فکر ده کدا خلک دوی راځي دوی وای دا دغه پان ولاړ مو دا پان به ونړي او دا مطلب لاسه قدرت وږي دا دې نه کیږي ځکه دا خاموش اکثریت کی به دا وعده وکړي چې موږ حکومت نه غواړو، بس دا غواړو چې موږ خپل ځان باندې اوسای راولو یا خپل ملت په ولس باندې اوسای راولو او د اوسای لپاره د سولې لپاره موږ دا کار کوو، نور نو حکومت غواړو نه حکومتداري او ارته استاتي نو دا هغه وعده وکړي او د دواړه په دې خلکو باندې اعتماد او باور وکړي. تر اوسه خو د دواړو طرفو څخه داسې معلومی دي چې ملت ته د دې دواړو طرفو مراجعه نه ده شوې او دا معلومه خبره ده چې ملت خبره بدرګه نه کوي، د سولې خبره هغه خبره زه فکر نه کوم چې هغه د کامیابۍ سمرانې ته ورسېږي. دا چې موږ وینو چې په یوه طرف کې حکومت راولاړېږي ملت راغواړي وایي ما انتخاب کوه زه ستا په منتخب حکومت یم، او بل طرف باندې راولاړېږي چې د مشکل ځای چې ملت راولاړېږي ورته وایي چې زه د خپل ځان څه ور ملکوم، په خپله پاکستان یې نه ملکوم، په ایران یې نه ملکوم، په روسیا نه ملکوم چې دا همسایه ملکونه دي، په غربیانو نه ملکوم، ځکه غربیان هغه څوک دي چې دلته جنګ راوړي دي، نو یو څوک نشي کولی چې مصلحت یې او هم عدو سي دښمن سي، نو دواړه دغه
یعنی په ټوله کې چې زه اخلم یو ډول د بی باورۍ فضا لاشته. که زه دا پوښتنه په یو ډول بل ډول باندې مطرح کړم، هغه سه پرون طالبانو وی اعلامیه خبره کړه د خپل 1400 بندیانو په اړه باندې، په هغه کې یو مسله اشاره کړه چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتي ادارې او ځینو نظامیانو سره په ګډه غواړي د دوی دغه نظام د دوی بندیان چې خوشي کیږي دا په نخښه کې د دغه ډول سرګندونو او هغه ډول چې تاسو اشاره کوي چې یو ډله جنگ هم راوړي او بیا غواړي چې سوله مو کوي، او بل ډله هم د جنگ ملاتړ ته خو بیا پخکاره وایي چې زه تاسو کینو مسول وکړي د افغانستان سره، دغه د بی باوریو فضا او بیا د مذاکراتو پیل فکر کوي چې دوا معکوسې مسالې دي او د اغیز به ولري د خبرو په برخه کې.
په دې کې چک شبه نسته چې بی باوری خطا دلته بی باوری په دوه قسمه ده، یو دادی د جنگی ډلو ترمنځ یو طرف یې طالب دی بل طرف یې حکومت دی، د دوی ترمنځ بی باوری او بی اعتمادي ستا، او هغه په دوه شانو باندې ما فکر باندې اعتماد راځي. یو دا د بندیانو خبره په دا یو اندازه اعتماد او باور راولي، ځکه چې هغه د اعتماد او باور بدون راولي چې د حکومت خلک به ولاړ شي د طالب سره به کښېنستي، دا هم ډېره لویه خبره ده چې د یو اعتماد صورت وي. بل دا خپله ناستې او مذاکرات چې دي دا خپل بل اعتماد دی، ځکه چې اوس موږ څه وینو لکه اوس مثلا موږ څه په تلویزیونو په ځای کې خلک باس کوي، یو د طالب طرفدار وي یو د حکومت طرفدار وي، هغه هم داسې خبرې دي چې هغه طالب او حکومت دواړه طرف اروي سره لري کوي، دا د لرې خبره ده. یو هغه چې دي سره کښېني خپل مذاکرات سره وکړي، او هغه به طالب مثلا د خالیګاور په ګوته کې دی، طالب ته خالیګاور په ګوته کې، او یو د من خبره سره راواخیسته.
تشکر آغا صاحب، ان شاء الله د حل لارو باندې به بیا وروسته د خبرونه پروسه کې بحث وکړو. اجازه راکړئ چې آزاد صاحب ته یو پوښتنه مطرح کړم. آزاد صاحب، اساسي بحث د لومړنۍ رسمي مذاکرات اوربند، او هغه ډول چې نوې مسأله ده د دې اوربند څخه د نظارت میکانیزم دی، اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو چې تاسو مطالعه کړي د اوربند په اړه باندې، او بیا د دې میکانیزم د سارن د میکانیزم په اړه باندې، فکر کوئ چې یو کلی توافق شته؟
د اوربند او بیا د مذاکرات یوې څنګه کېږي، د اوربند په باندې که بحث وشي نه، تر اوسه پورې هېڅ داسې میکانیزم نشته چې دغه سره څارنه وشي. البته که چېرې افغان ولس ته او په دې باندې کار روان دی چې افغان ولس د یو درمګړي په توګه باندې له اوربند څخه نظارت وکړي، یعنې په خپلو سیمو کې، یوه د جګړې مسله ده، د سولې مسله ده وبخښي، او بله د طالب مسله ده. ممکن طالب راشي افغانستان ته، اما سوله یو بل بحث دی. موږ تاسو به نږدې ورځې کې ولیدل چې پاکستان کې د خټک طالبانو په نامه باندې بله ډله پیدا شوې ده او جنګېږي. موږ کله چې د اوربند بحث کوو او د مذاکراتو بحث کوو، که چیرې نړیوال تاریخ ته ولاړ شو، که هغه لومړۍ نړیواله جګړه وي که دوهمه نړیواله جګړه وي، تل د بندیانو د تبادلې یا د بندیانو د خوشي کولو پروسه د اوربند پر مهال باندې رامنځته کیږي، ځکه چې دلته باید یو تضمین دا وي چې هغه طالبان یې طالب بندیان خوشي کیږي، نو هغه یو ډول هغه خپلو مشرانو اوامرو ته احترام لري چې همدغه خلک وو چې موږ له ماباسه ده خوشي کړو، والته اوربند دی نو دی یا پورو ته ځي یا د خپل ډلې سره هلته کښېني. اما کله چې جنګ شدت ولري په شدت روان وي، هغه هم ډېر امکانات شته چې بېرته جنګ ته
لاړشي.
تر اوربند دغه د اختر دی وزنی اوربند چې اعلان شو، تر هغې ورځ وړاندې په لوګر کې ډېره بده چاودنه شوه، مسؤلیت هم طالبانو ومانه. همدارنګه په نورو سیمو کې هم ځینې کسان، ځینې ځوانان خپلې کورونه تلل چې هغه ووژل شول له بده مرغه. بې باوري تر دې بریده پورې ده، د هغه درې وزني اوربند د څار میکانیزم یا تضمین نه و. او بل تر ټولو مهمه خبره، هغه هېواد چې یو تر ټولو زبرځواک یو هېواد دی، زورور هېواد دی په ټولو قضایو کې، د افغانستان ښکېل دی، د دې جګړې رول پایلوونکی دی متحده ایالاتونه. هغه یوازې همدومره هغه وکړله چې خپل یعنې په دې باندې بریدو مخه ونیوله، د قرارداد دغسې امضا شه، اما هېڅ هڅه ونه شوله چې جګړه دې دلته نه وي. نه یوازې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې، بلکې د افغان ولس پر وړاندې باندې جګړه ډېر په شدت روان ده. په ورته وخت کې بېلابېل وختونو کې امریکایانو د طالبانو رول پلوي هم وښودله چې ګواکې دوني پېښې دایش کوي. نو دا په ټوله کې بیا هغه لوری نشته تر اوسه پورې، هغه زورور لوری چې هغه لري د اوربند څخه، د دې اوربند میکانیزم، د اوربند پلي کېدو څخه څارنه وکړي. البته ممکن او ډېر ژر، زه هم مطمئن یم چې ډېر ژر ممکن به ترې لرې کړم چې افغان ولس به په خپلو سیمو کې د دې اوربند څخه بیا که چېرې را اعلان شي، څارنه ځکه وکړي چې بیا نو په همدې سیمو کې چې پېښې رامنځته کېږي، د هغو د پېښې مخنیوي دپاره هر کلی هر ګودر هغه راولاړېږي. یوازنۍ هغه عملي بڼه چې ورکولی شي همدغه ولسي مطلقا درېمګړی ځواک چې هغه نه طالب پلوي، نه د دولت پلوي او نه هم د امریکانو پلوي، مطلق د واقعي
خبرو دا راتلون کې پړاوونه به بیا لس ډول بے باوري سره مخ کی، ځکه هغه اساس چې البته زر په هوکړه نه کیږي، نور پړاوونه خو چې هغه خورا مهم بحثونه دي. د راتلون کې نظام مسله ده، د ادغام بحث دی، او نور مسائل دي چې البته ډیر مهم موضوعات دي چې په بحث کې دلای شي. هغه بیا فکر نه کولی او ډول بے باورۍ سره به مخ شي چې پروسه به ډیر ځنډ دی.
د آزاد صاحب خبره خو ډیره ښه وه، ځکه چې اوربند د ټولو خبرو یا د ټولو طرفو لپاره اطمینان دی، اعتماد دی، باور دی. عملی کندل په طالب یو خبره کوي، په دې راه ده پوری د خبره مې اندازه قانوني ده. اوس اوربند په دوه قسمه دي. یو اوربند دا دی چې دا میکانیزم روا دی، د امریکایانو میکانیزم تر هغه وخت ختمیږي چې د بین الافغاني مذاکرات شروع وشي. د بین الافغاني مذاکرات شروع چې وشي، بیا هلته میکانیزم شروع کیږي، د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ به خبرې شروع کیږي، دوی به بیا خپل آینده میکانیزم جوړوي چې موږ به څنګه رفتار کوو، په کوم مسیر باندې به ځو. اما لیکن اوس یو خو ضرور دا و چې دغه اوربند اوس طالبان په دې باندې یو خوف ویني، هغه دا دی چې دوی وایي موږ د افغانستان د حکومت سره مستقیمن اوربند وکړو. دا داسې معنا لري چې موږ حکومت په رسمیت باندې وپېژندي، نو په هغه صورت کې د افغانستان هر څه زموږ په غاړه سپل، موږ یاغیان او باغیان. دا د دوی یو خبره ده. نو دا ښه خبره به دا وه چې د اوربند دوه قسم چې هغه سو وای چې امریکایانو په خپل میکانیزم کې دا هم راولي وای چې تر بین الافغاني مذاکرات د مخه به چې اوربند یا چې کم دا اوس، خو البته دا یو شک سړی ته ورلی دی چې امریکایانو دا موضوع لا یم حل پرې شو ولا کله چې توافقنامه امضا کېدله دغه د پاره ورور یا چې کم وکی بیا د توافقنامه په ورځ باندې باید چې دوی دا کړی وای چې دا چې کم یو څه غزولي وای.
خو هغه سبل ته اوس کچې ته بخنه واړم کچې د افغانستان حکومت دلته خپل پلاوی ته یو نوم ورکړی شي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی، یعنی دلته یو نظام او یو جمهوریت نه یو سوق زی دغه پاسازي تو باندې بحث کوي. ک طالبان اوربان تغاړ نګدی او په دې معنی هغه څه چې تاسو تعریف کړل چې بیا مخ یاغیان معرفي کیږي دوی، او یا هم جنگیالی او وسلوال، نو ک اوربان په پایل کې د همدی اړخ سره و نشي او الته جګړه روانه یالته خبرې کیږي، نو د حکومت تازه نظر خو بیا دا چې دا ماته د منلو نه چې دلته تاسو په میز کې ناسې ملته په فراکی بریټ کیږي.
نو دلته یو بل شی دی، دا هم مناسب نه دی چې دلته دی یو د بل چم سره وکړي. که اوس افغانستان حکومت دا یو څوک لیدي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات او طالب ال دلته وایي چې زما حکومت خو هغه دی معلوم شو چې زما حکومت امریکایانو را نړولي وو، هغه ثابت شو امریکایان نن د افغانستان سره وځي، زه ورسره کښېنستم، توافقنامه مې ورسره امضا کړه. نو زما امارات نړېدلې نه دي، زما زه د سره کوم په افغانستان اسلامي امارات باندې خبره. دا یو جنجال رالی د دوی منځ ته. نو زه فکر کوم چې دواړه طرف ته انصاف وکړي، طالبان ته دې خبره تیر شي چې افغانستان اسلامي امارت دی، او د حکومت ته دې تیر شي چې خامخا په دې ټینګ شي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دی. نو په داسې یو شکل باندې راشي چې دا افغانان دي دواړه طرف، د یو ډله د دې طرف کې د افغانانو، د یو ډله په هغه خوا کې د افغانانو، د په هغه صورت کې بیا که دوی اوربند وکړي، هغه لکه ما چې خبره وکړه چې طالبان د دې سره ترس لري، هغه ترس به هم د منځه ولاړ شي، په دې مظلوم ملت باندې به دوی ورحمېږي، او دا مظلوم ملت به دوی دواړو طرفو ته ووایي چې تاسې رښتیا هم د ملت لپاره یا زموږ د مظلومیت په نسبت باندې تاسې قرباني ورکړه. نو بیا به په هغه صورت کې دا ډېره ښه خبره. خو زه دا وایمه که اوربان څه وسي لکه آزاد صاحب چې وله د مخه، دا به ډېره ښه خبره وي. دا ما د طالب ترس درته ووایه چې تر کوم حد زه پیژم طالب وای زه ور بند کوم هغه د بین الافغانی مذاکرات په اول سر کې کوم او غیر دغه څه چې ترمخه کېدلی بیا نو ښه خبره دا وایي چې اوس میکانیزم د امریکایانو شروع دی. امریکایانو به طالب سره ور بند کړی وای نو به هغه خوف چې طالب د حکومت لري د حکومت سره ور بند کوي هغه خوف هم د منځه تللی وای او په دې ملت به هم اوسی راغلی وای. دلته ما دا شک پیدا کېږي چې دلته دا خبره دونې رندول چې هغه امریکایانو مسولیت په غاړه اخیستی وو چې موږ به بنجام خلاصو مسولانه ورځې کې بیا خلاصو هغه چې دوی نه که خلاص نو دلته معلومېږي چې هغه یو مطلب لري چې یا مثلا دا
حکومت مانانا تشکر آغا صاحب زه به وروستۍ پوښتنه له تاسو دواړو مطرح کوم په پیل کې به له آزاد صاحب مذاکره پیلیدونکې د خلکو هیله ورته شته د دې په خاطر باندې چې ښه مخ ته لاړ شي پرمختګ پکې وشي کوم کارونه په کار دي لږ تر لږه چې پاتې وشي دواړه لوري وکړي.
د دواړو لور دپاره لومړی د افغان لوري دپاره د افغان دولت دپاره دلته هم د سیاسي اجماع په اصطلاح دغه اصلاح چې کارول کېږي چې نه شتون یو جنجال دلته هم و. یو داسې هیات وټاکل شي دغه هیات چې د طالبانو سره مذاکره کوي چې هغه د هر قشر نمایندګي وکړي. نمایندګي یوازې فزیکلي نه چې په فزیکي لحاظ یې څوک ځوان یو څوک مېرمن یو څوک سپین ږیری وي نه په معنوي لحاظ او د طالبانو کوم مسؤلیت لري هغه دای هم خپله که افغان دولت نه مني اما دای خو ځان ته امارات وایي د طالبانو امارات همدارنګه که افغان دولت ځانته اسلامي خو دلته کوه حد نظام چې راغلی د اسلامي ورسره دی دا خو یو اسلامي هیواد دی که افغان دولت ځانته د اسلامي جمهوري افغانستان نوم ورکوي او طالب یې نه مني دا بیل بحث دی د نه سره مني یو د بل نومونه دي نه مني اما په جګړه کې خو مستقیما د ښکیل دي نو تر ټولو مهمه د طالب دپاره هم دا ده چې د هغه افغانیت ادعا چې دی کوي مثلا په هغه سیمو کې چې د دې تر ولکې لاندې وو په هغه کې د اغزن تا تیریږي پاکستان یې تیروي.
ډېره مننه نازا صاحب تشکر آغا صاحب زما همدا پوښتنه تاسې هم کوم چې حداقل د دې خبرو د پرمختګ او د ښه پای لپاره او د ښه لاسته راوړلو لپاره چې یو څه ترې په افغانانو ته په لاس راشي څه وشي دواړه لوري څه وکړي.
زه فکر کوم چې دلته دوه شیان ته اشاره کول کوم. یو دا هیئت چې د دې خوا یا د هغه طالبان طرف هیئت وي دا باید چې په ځان کې مستقل وي استقلال ولري چې په هره خبره کې د حکومت هیئت راځي د اشرف غني سره مشوره کوي یا مثلا د طالبانو هیئت وي هلته د هیبت الله اخوندزاده صاحب سره دغه کوي مشوره کوي دا به ډېر وخت وباسي او خپله به دا خبره یا د رسالت چې دي هغه به پای ته هم نه ورسېږي او د خارجانو څه متاثره نه وي. دا چې ملت کې موږ په ملت کې هره کم خلک لرو په هره طبقه کې خلک راجمع شي او راجمع کېدل یې بېخي اسانه دي. دلته به دا خبره ملي شي او واقعي بین الافغاني موضوع به ورته وویل شي نو دا موضوع به زما فکر باندې په سمه طریقه باندې خلاص
شي.
که داسې نه وي زه فکر نه کوم چې دا موضوع دې خلاص وي. که دا استقلال د هیئت نه وي او ملت ته مراجع نه وي
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو میلمنو خغلی نجیب آزاد او خغلی سید اکبر آغاز خا درنو اورېدونکو له تاسې هم مننه چې راسره پاتې شوئ. بحث مو پای ته ورسید. ښه وخت
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگران زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غما د اسمان په بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو